یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. ساعت 12 بجې دی. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال مکینزی وایي طالبانو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو شرطونه په ځای کړي نه دي. په دې خبرونه کې د دې نورو موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکایي ځواکونو یو لوی قومندان وایي طالبانو تر اوسه له امریکا سره په موافقه کې هغه شرایط نه دي پوره کړي چې پر اساس یې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د پکتیکا د بکیخیلو په سیمه کې وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوسته حمله کړې او د امنیه قومندان یې وژلی دی. او د یورو ګروپ غړي هیوادونه به نن د کرونا ویروس له کبله پر اروپایي هیوادونو د راغلي وبا د اقتصادي اغیز په اړه خبرې وکړي. پر خبر نو اورید، امریکا د پوز د مرکزی قومندان مشر جنرال فرانک مکنزی ویلی طالبانو تر اوسه امریکا سره په کړي موافقه کې هغه شرایط نه دي پوره کړي چې پر اساس یې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. د طالبانو سره د موافقه له مخې باید د امریکا متحده ایالات د جولای د میاشتې تر نیمایي په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 2600 ته راکم کړي، خو جنرال مکنزی ویلي چې امریکا په دې کار کې مخکې ده، ځکه یو بل امریکایي جنرال چې نوم یې نه دی اخیستل شوی او د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط یې له رسنیو سره خبرې کړي. ویلي چې په افغانستان کې د امریکا ځواکونو شمیر اوس مهال تر 9000 کم دی. امریکا او طالبانو د فبروري په 9مه د سولې موافقه وکړه، هغه مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د 2000 کسانو په شاوخوا کې و. د موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د راتلونکي کال د مې د میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. جنرال مکنزی پرون ویلي چې طالبانو د دې لپاره په موافقه کې ټول شرایط چې باید عملي کړي وای سرته نه دي رسولي. جنرال مکنزی په واشنګټن کې د منځني ختیځ د مطالعاتو انسټیټیوټ ته په ویډیو کانفرنس کې ویلي چې کوم شرایط چې طالبانو نه دي پوره کړي دا دي چې موږ ته ډاډ راکړي چې باید چې بیا به زموږ پر ضد حملې نه کېږي. جنرال مکنزی ویلي که زما صادقانه نظر غواړي زه په دې اړه ډاډ نه لرم. د لوړ رتبه فوجي جنرال د مارچ په میاشت کې هم د امریکا کانګرس ته ویلي وو چې طالبان له خپل اړخه پر کړو ژمنو عمل نه کوي او په دې اړه یې خپل اسناد او شواهد هم کانګرس ته وړاندې کړي وو. د کابل پولیس وایي چې د ښار په اتمه حوزه کې د وچسپکي ماین په چاودنه کې یو ملکي وګړی وژل شوی او یو بل زخمي دی. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند فردوس فرامرس نن په یو پیغام کې چې خبریالانو ته یې استولی ویلي چې چاودنه سهار د 8 بجو په شاوخوا کې وسوه او د هیوادوال څلور لارې ته نږدې پر یوه شخصي موټر باندې سوې ده. دا چې ولې دا چاودنه سوي لا نه ده څرګنده او د دغې حملې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. پرون ماښام د کابل پولیسو د ښار په احمدشاه بابا مینه کې یو ماین پیدا کړی و چې په یوه بایسکل کې ځای پر ځای سوی و او خونسا کړی و. د پکتیکا د بکیخیلو د سیمې د امنیه قومندان د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل سوی دی. د پکتیکا د ولایتي شورا غړي عزیز نن سهار د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو مخصوصا په بکیخیلو کې پر امنیه قومندانۍ او امنیتي ځواکونو حمله کړې وه.
مستان اته بجې هلته جنګ شوی چې د جنګ په نتیجه کې د دېغې ولسوالۍ قومندان د امنیت په شهادت رسېدلی او درې کسه زخمیان دي. ځینې شپږ نفره شوي، ځینې بیا زیات کسان شوي. دقیقه معلومات نشته خو مخالفینو ته یې هم تلفات وراړولی.
وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل. د پکتیا د امنیه قومندانۍ چارواکو هم په دې اړه خبرې نه دي کړې. پکې خیل کڅ هم د یوې ولسوالۍ اداري تشکیلات لري، خو د ازادي راډیو خبریال وایي چې لا رسمن ولسوالۍ نه ده ګڼل شوې. په پکتیکا کې د ازادي راډیو د خبریال په حواله څلور دغه غیر رسمي ولسوالۍ فعال دي. د یورو ګروپ غړي هیوادونه به نن د کرونا ویروس له کبله پر اروپا د راغلي وبا د اقتصادي اغیز په اړه خبرې وکړي. په یورو ګروپ کې عمدتاً هغه اروپایي هیوادونه غړي دي چې د پیسو واحد یې یورو ده. د اروپایي اتحادیې د دې ډلې د 900 غړو هیوادونو د مالیه وزیران به پر قبرس، هسپانیا او یونان د دې وبا د اقتصادي اغیز په اړه ځانګړی بحث ولري. د هغه هیوادونه دي چې پر اروپا د تیر اقتصادي بحران په وخت کې د نورې اروپا په مرسته وژغورل سول او حالت یې ډېر خراب و. او دا وار د کرونا ویروس د وبا له کبله بیا شاته تللی دی. اوس مهال د پرتګال د مالیه وزیر ماریو کنتینو د یورو ګروپ مشر دی چې د مشرتابه بلې دورې ته هم کاندید دی، خو د هغه کاري دوره د شنبې په ورځ پای ته رسېږي. نو په نننۍ غونډه کې به د یورو ګروپ د نوي مشر پر ټاکلو هم خبرې وسي. په امریکا کې په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر له 2 میلیونه اوښته دی. پرون د څو ایالتونو کې روغتیایي چارواکو ویلي چې له تیرو دوو اونیو را په دې خوا هر ورځ په روغتونونو کې د کووید 19 د ناروغانو بستری زیاتیږي. د امریکا په اریزونا ایالت کې پرون په ورځني ډول د کورونا ویروس پیښه د په بېساري ډول لوړی سوی وی. دا وروسته له هغه ده چې د مې د میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د څو ورځو رخصتیو پر مهال ګڼ شمېر خلک دغه ایالت کې توریستي او سیاحتي سیمو ته ولاړل. تگزاس، فلوریدا او د شمالي کارولاین ایالتونو کې هم پرون ډېر کسان په کووید 19 ناروغۍ باندې اخته په روغتونونو کې ثبت سوي دي. دا هغه ایالتونه دي چې په کومو کې په کور کې د خلکو پر پارته کېدو باندې بندیز یا د خلکو پر خلکو باندې ګرځ بندیز یې نرم کړی و. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په حواله په امریکا کې 2,400,000 کسان تر اوسه په کرونا اخته شوي او له دې کبله 1,10,000 کسان مړه شوي دي. پرون د روغتیا نړیوال سازمان په لاتین امریکا کې د کرونا په ویروس د اخته کسانو شمیر داسې څرګند کړ چې په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې دی. په لاتین امریکا کې تر پرون پورې د کووید 19 ناروغۍ له کبله 10,000 کسان مړه شوي وو.
ازادی رادیو د خبرونی تمو یو ځل بیا زې سمات ساروان هر کله کوم. د ازادی رادیو خبرونی د سهار له اوده ماشام تر او په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 0.15 څپه اوري. د روانې خبرونی په دوام کې اوري، د امریکا د قواو مرکزی قومندان وایي طالبانو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو شرطونه نه دي پوره کړي. د جنرال مکنزی د څرګندونو چوسیات په خبرونه کې اوري، په کونړ کې یو ور بیا د قیمتي ډبرو د قانونو کیندنو او قاچاق زور اخیستی دی. په دې سربیره به واوري چې په افغانستان کې د جګړې د نویو څپو سره په دې هیواد کې د ملکی مرجوبلې په اړه اندېښنې په ډېری دودي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. په انټرنیټ کې زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com azadiradio.org یا azadiradio.com د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو او امریکایانو ترمنز له موافقې وروسته ځینې چارواکي اندېښنه شي چې شاید طالبان هغه موافقه عملی نکړي چې د دوه د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک کړي و. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د څارنې تر ټولو جګپوړي قومندان ویلي دي چې طالبانو هغه شرطونه په ځای کړي نه دي چې د فبروري د 9 نیټې په موافقه کې د هغو د عملي کولو ژمنه کړې وه او پر اساس یې له افغانستان نه ټول امریکایي پوځیان له دې هېواده وځي. د امریکا د قواو مرکزي قومندان جنرال فرانک مکنزی د چهارشنبه په ورځ وویل امریکا ژمنه کړې وه چې تر جولای وړاندې به په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8,500 ته راکموي او دا کار یې تر مهال ویش وړاندې کړی دی، خو طالبانو خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د امریکا د مرکزی قومندانی قومندان وایي چې طالبانو تر اوسه هغه شرایط نه دي بشپړ کړي چې د فبروري په میاشت کې له امریکا سره د سولې د تړون پر مهال د هغو ژمنې کړې وې او دې ته یې زمینه برابروله چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه تر راتلونکې مې میاشتې پورې له افغانستانه وځي. جنرال فرانک مکنزی وایي ټاکل شوی وه چې تر جولای پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 8,600 ته راښکته شي، خو متحد ایالتونه تر ټاکلي جدول مخکې روان دي. اسوشیټیډ پریس اژانس ته یوه بل امریکایي چارواکی چې نه یې غوښتل تفصیلات ورکړي، په دې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کېږي وویل چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر اوس 9,000 ته رسیږي، حال دا چې په فبروري کې 12,000 ته رسېده. جنرال مکنزی ټینګار وکړ چې تر مې پورې د ټولو ځواکونو ایستل له شرایطو سره ارتباط لري. په واشنگتن کې د منځني ختیځ د انسټیټیوټ له لوري جوړ شوي ویډیو کانفرنس ته پرون جنرال مکنزی لخپل مرکزی دفتر چې په فلوریدا کې دی وویل چې دا شرایط دادی چې باید ډاډه شو چې پر موږ بریدونه نه کیشي. او و صادقانه وایم که په دې برخه کې زما نظر واخلی پر دې بشپړ عمل نه دی شوی. جنرال مکنزی دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې تمرکز کوي چې وار له مخه له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه وباسي او پر خپلې دې ژمنې عمل وکړي. ټرمپ ویلي دي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د پولیسو نقش لري، نو له دې شخړې چې دوو لسیزو ته نږدې شوې ده باید بهر شي. د مې په وروستیو کې ولسمشر ټرمپ له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ژر تر ژره وتلو خبره وکړه او افغان ځواکونه یې وهڅول چې د خپلې خاورې دفاع په خپله وکړي. د په ټویټر کې ولیکل خپل ځواکونه بیرته خپل کور ته راولئ، خو له نږدې یې څاری چې هلته څه روان دي او که اړتیا شوه د تندر غوندې برید پرې کوئ، نه د پخوا په څیر. ولسمشر ټرمپ تل د افغانستان د جګړې پر ډیرو لګښتونو اعتراض کړی دی او داسې اوازه ده چې دی شایي تر نومبر پورې چې په متحد ایالتونو کې د ولسمشرۍ انتخابات دي ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. خو په کانګرس کې ځینې اندېښنې شته. په سینا کې د استخباراتي کمیټې څلور غړیو چې په دوی کې د دې کمیټې مرستیال مارک وارنر چې په خپله ډیموکرات دی د سیشن بی پورس د متحد ایالتونو د ملي استخباراتو مشر جان رات کلیف ته ولیکل چې په افغانستان کې د استخباراتو د پلان بیا ارزونه وکړي که چیرته تر نومبر پورې ټول ځواکونه له دغه هیواده وځي. د سنا د دې کمیټې په لیک کې دا هم ویل شوي دي چې په غیر طبیعي ډول او ژر د ځواکونو له ایستلو سره به هغه لاسته راوړنې ضایع شي چې په افغانستان کې لرو، او دا به یوازې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې نه وي، د افغانستان د حکومت او ځواکونو په برخه کې به مهم لاسته راوړنې ضایع شي. جنرال مکنزی وویل متحد ایالاتونو ته طالبان تهدید نه دي، کله هم نه، خو هغه ډلې ټپلې چې دوی په افغانستان کې پرې ایښې دي لکه داعش او القاعده امریکایان تهدیدوي. جنرال مکنزی زیاته کړه چې طالبان په طبیعي ډول له داعش سره جوړ نه دي او د هغوی پر ضد هڅې کوي، خو دا ډېره واضح نه ده چې دوی به د القاعده پر ضد لاس په کار شي.
و هم اوریدل چې د امریکایي پوځیانو د څارنې تر ټولو جګپوړي قمندان ویلي چې طالبانو هغه شرطونه په ځای کړي نه دي چې د فبروري د 9 نیټې په موافقه کې د هغو د عملي کولو ژمنه کړې وه او پر اساس یې له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان ووځي. مکنزی ټینګار کړی چې د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې د ټولو امریکایي پوځیانو ایستل د شرطونو له پوره کولو سره تړلي دي. په دې موضوع فریبا ظاهر د سیاسي رولشانان نظیم سمون سره مرکه کړي. شاغل سمون په پیل کې وویل
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی راپور هم ښیي چې طالبانو لا هم له بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړي او لا هم د طالبانو په تحریک کې ځینې داسې کسان شته چې له خصوصا له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو ساتل غواړي. نو دغه راپور او د دې وروسته امریکایي چارواکو څرګندونې د دې ښکارندوی کوي چې طالبان له هغه تعهد نه چې دوی د دوحې په تړون کې کړی ده له هغه تعهد نه نشي وتلی، معنا دا هغه پوره کول یې نشي دا تعهد. نو په دې توګه امریکایي چارواکي لا هم د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنې لري. نو دوی به په افغانستان کې د شک پرته اوږدمهاله حضور لري. دا تر دې مخکې طالبان هم له دې سره موافقه کړې وه چې په امریکا او په افغانستان کې یوازې هغه خپل محاربوي رول پای ته رسوي او بلکې یو محدود شمېر عسکر بدل ته پرېږدي، ګرچې دا په دوحې په تړون کې نه دي راغلي. ولې د دوحې د تړون هغه پټ مهم چې داس شک کیږي چې په دې کې دا مسایل روښانه شوي دي. امریکا تر سولې وروسته هم افغانستان کې خپل حضور صفر ته نه رسي، بلکې دلته به استخباراتي حضور لري او د تهدید په وخت کې بلاغین استفاده کوي. بل مهمه خبره دا ده چې چیرې طالبان په خپل تعهد باندې نه دريږي او بیا هم په افغانستان کې بهرنیو تروریستانو ته ځای ورکوي او افغانستان خوره د نړۍ د امنیت خصوصا د امریکا او د هغه د متحدینو د امنیت پر وړاندې کاروي د افغانستان خوره. نو په دې صورت کې دغه ویلی شو چې دغه د دوحې تړون به نیمګړی وي او امریکایي ځواکونو ته به بیا بیرته دې اجازه ورکړي چې دوی افغانستان ته راشي. نو دا پخپله هم د طالبانو په زیان ده چې بیا به په افغانستان کې بیرته جګړه پیلېږي او هم د امریکایي ځواکونو خصوصا د متحده ایالتونو په زیان ده، ځکه چې هغوی غواړي چې جګړه ختمه کړي او دغه لګښتونه چې په افغانستان کې دا راټیټ کې سفر ته راټیټ کړي. نو دا دواړه دور په زیان ده. طبی خبره ده کچیر دغه تعهدات چې هغه دی دوه په تړون کې راغلی هغه عملی نشي نو دا تبند د سول پروسې باندې اغیز لرلی شي ځکه به اعتمادي رامنځته کیږي د اوس خو طالبان فکر کوي چې امریکایي ځواکونه له ټاکلي مهالوېش سره سم موزي نو کچیر دغه تهدیدونه موجود او طالبان د تیر په څیر له ترهګرو ډلو سره همکاري ته ادامه ورکوي نو امریکایي ځواکونه ته د پاتې کېدو بهانه برابرېږي پلمه برابرېږي بل اخر جګړه به بیا وګدیږي خو یو څه چې مخکې ما هم اشاره مخکې مې مرته اشاره وکړه هغه دا چې یو شمېر طالبان له دې سره موافق دي چې تر یوې مودې پورې په افغانستان کې محدود شمېر بهرني ځواکونه پاتې وي چې دا فکر کوم هغه د دوهې د تړون په زمایمو کې دا خبره منل شوې
بله سموسه مننه کوم یو بل پښتنه دا چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد په دې ورسته کې کابل ته سفرونه کړی دي تاسو هم خبر یاست چې دوه ته ولاړې اسلام آباد ته ولاړې او بیا کابل ته راغی تر هغه مخکې هم دغه سفر درلود او د بین الافغاني خبرو د احتمال پاړه مثبت خبر لري مثبت نظر لري او هم درز تاسو شاید یاست چې پاکستان مهم چارواکي کابل ته راځي او له افغان مشرانو سره ګوري ستاسو په نظر دا څه معنا لري سي آیا د افغانستان د سولې بهیر یو نوی پړاو ته داخل شوی دی او یا داخليږي ستاسو تحلیل څه دی په دې اړه
روان جریانات نه ښکاری چې د سولې پروسې په برخه کې څه پرمختګونه شوي دي او بل اخره ورس په ورس هغه خندونه چې په خوا موجود و غلری کیږي او مونږه یو څو قدم نور هم بین افغاني خبرو ته ورنږدې شو کچیر د پروسه هم د سیروان وین مونږ په لاندو ورځو کې د بین افغاني خبرو د پیل شاهدانو سو هغه اساسي خندونه چې د بین افغاني خبرو پر وړاندې موجود و مثلا د طالبان لوري د توتريخوالي زیات دلو چې هغه د پروسه ورس پور زندول اوس د سخکاري چې د توتريخوالي کچه راکمه شوی او بل طالبان ویل چې مثلا د دوی بندیان له افغان حکومت سره دی چې د کډار خوش سينو دا بین افغاني خبرو ته زمينه برابر کړ تقریبا دا شرط هم پوره شوی دی د دریز روپ شاوخوا کې بندیان خوش شوی او نور به هم خوش شي د همدغه بدلونونو په رڼا کې د پاکستان د پوز لوی درسیز هم کابل ته راغی چې د هم د دې ښکاری چې د سولې په برخه کې هڅه چټک شوی دی او په دې روانه ونی کې د زلمی خلزاد هم له افغان رهبرانو سره څو ناستې کړې دي نو له دې ښکاری چې د پروسې کې ځینې پرمختګونه راغلي او همزمانه پلاوی هم دې ته چمتواله نیسي افغان پلاوی چې دوه ته لاشي فکر کوم لمړنۍ ناس په دوه کې ترسره کیږي نو ظاهرا هغه خندونه ټول منځ وړل شوی دی او داسې ښکاری نه خنخانی داسې چې پراتلونکو دوه نه یا درې نه کې بین افغاني مذاکرات پیل شي نو کچېره بین افغاني مذاکرات پیل شو مشته چلته نور پرمختګونه هم وشي ځکه چې په لومړی دوه ناسو کې بلته د باور فضا یا د اعتمادسازي کیږي لغو وروسته بیا اساسي مسایل ته ځي او بیا به دوربند بس مطرح کیږي چې دا یو په بل پسې تړلې غدي پړاو نه دي
د سیاسي چارو شنونکو نظیم سمونو چې مرکې تاسو له ازادي رادیو واوریده
راپورونه مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
اوس په هم رحمت الله افغان اقتصادي خبرونه وړاندې کړی
د کندوز ولایت د سپینزر تصدی د بیا رغونې چارې پیل شوې د کندوز د ښار جوړولو او ځمکو رئیس محمد هارون عارض بیگی وویل چې د سپینزر تصدی پر جوړولو به شاوخوا 1900 میلیونه افغانۍ ولګول شي د کندوز د سپینزر تصدی ریاست 50 کاله مخکې په فعالیت پیل کړی و چې شاوخوا 3000 کارګرو به پکې کار کاوه او د افغانستان په کچه یو مهمه او ستره فابریکا بلل کېده په دغه تصدی کې د صابون غوړیو کنجاړې په ګډون لسکونه قلمه بلابل توکي تولیدېدل خو د کورونا جګړو له امله ویجاړه شوه د کندوز سیمې چارواکي وایي چې د سپینزر تصدی په کندوز کې په تیره بیا په شمال زون کې یو مهمه فابریکا ده چې د مرکزی حکومت په همکاري به ډیر ژر په فعالیت پیل وکړي د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواک ریاست وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې د هوایی پروازونو د متوقف کېدو له امله 40 میلیونه ډالر عواید راکم شوي د دغه ریاست وین محمد نعیم صالحی نن آزادی راډیو ته وویل چې دغه عواید به د افغانستان له فضایي حریم څخه د نړیوالو پروازونو د تیرېدو له درکه ترلاسه کېدل. د ښاغلي صالحی په خبره د کورونا وایرس له خپرېدو وړاندې په هرو 24 ساعتونو کې د افغانستان له هوایي فضا 350 پروازونه تیرېدل چې له هر پرواز به افغانستان $100 ترلاسه کول، چې اوس دا شمېر په ورځ کې 500 پروازونو ته راښکته سوی. نوموړی زیاتوي چې د کورونا وایرس خپرېدو د افغانستان ملکي چلند په عوایدو ناوړه اغېز کړی او دغه اغېز په مستقیم ډول په ملي عوایدو هم تاثیر لري. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره وایي چې ټاکل سوې په نږدې راتلونکي کې د نړیوالو پروازونو له ډېرېدو سره یو ځل بیا د افغانستان هوایي عواید یو څه زیات سي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ ته 40 پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ، یو سترلینګ پونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 80 پوله، یو ایراني تومان 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 970 افغانۍ او زر پاکستانۍ کلداري 403 افغانۍ.
وسم یو نړیواله موضوع په متحدو ایالاتونو کې د توکم پالنې پر ضد مظاهرو په دوام کې د یو شمیر هغو تاریخي شخصیتونو مجسمې نړول شوې چې په یو ډول سره له مریتوب او نژادي توپیر سره اړیکه لرله. په دې منځ کې د امریکا د ځایي وګړو فعالانو په میناسوټا ایالت کې د امریکا د لوی وچې د کشفونکي کریسټف کولم مجسمه هم ویجاړه کړه. همدارس د هغو نخټو او وبخشه او همدارس د هغو نخو او سمبولونو لري کول هم پیل شوې دي چې د توکمیست او پیر ملاتړ کوي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په متحده ایالاتو کې د تیرو 14 ورځو د اعتراضونو په دوام پرون پنجشنبه د ایټالوي سیاح کریستوف کولمبوس او د امریکا د کورنۍ جګړې د هغو شخصیتونو مجسمې په نښه شوې چې د مریتوب او نژاد پالنې دفاع یې کړې ده. د تور پوستي جورج فلوید له وژل کېدو وروسته د نژاد پالنې ضد د هڅو په لړ کې د هغو سمبولونو او نښو لرې کول هم پیل شوي دي چې د نژادي توپیر ملاتړ کوي. تیره شپه ناوخته د کورنۍ جګړې په کلونو کې د بلتون پال جنوب د ولسمشر جفرسن دیویس مجسمه د ورجینیا ایالت په ریچموند سیمه کې ویجاړه او د یوې څلور لارې په منځ کې پرېښودل شوه. دا مجسمه 2 ساعته وروسته له هغه ونړېده چې د میناسوټا ایالت په سینټ پاول سیمه کې د کریستف کولمبوس مجسمه په نښه شوه. د ایالتي کانګرس د ودانې مخې ته دا 3 متره لوړه د زیړو مجسمه د لسګونه کسانو لخوا چې په میناسوټا کې د امریکا د بومي وګړو فعالانو یې مشري کوله له منځه یوړل شوه. اکثر فعالان وایي امریکا ته د کریستف کولمبوس له راتګ سره اروپایي استعمار او د بومي امریکایانو قتل عام یا جنوسایډ پیل شول. په نورو ښارونو کې هم په وروستیو 2 ورځو کې د کولمبوس مجسمې زیانمنې شوې دي. په ریچموند کې د دې سیاح یوه بله مجسمه یو جهیل ته غزار شوه او په باستن ښار کې بیا دته د یوې منصوبې مجسمې سر وهل شوی دی. دا پیښې په متحدو ایالاتو کې د هغو مجسمو څلیو او نورو سمبولونو د لرې کولو په لړۍ کې چې په غیر مستقیم ډول د نژادي توپیر پلوي کوي او تورپوستو امریکایانو له پخوا راهیسې د هغو د لرې کولو غوښتنه کوله یو بل ګام دی. د تورپوستو د حقونو یو فعال چې د کولمبوس د مجسمې له ویجاړېدو وروسته یې له رویټرز خبري اژانس سره خبرې کولې وویل له څه باندې 2 اونیو اعتراضونو وروسته دا ډېر سمکار شوی. د فلوید له وژل کېدو وروسته د ناڅاپي بدلونونو په لړ کې هغه راپور چې وایي د امریکا پوځ د یو شمیر پوځي اډو د نومونو د بدلولو په اړه خبرو ته چمتو دی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سمدستي غبرګون وپاروه. ټرمپ د ټویټونو په یوه لړۍ کې استدلال کړی چې دا پوځي اډې د سترې امریکا د میراثونو یوه برخه ده. د جورج فلوید وژل کېدو په امریکا کې پراخ اعتراضونه وپارول. په واشنگټن کې په پرونیو اعتراضونو کې د جورج فلوید ورور فلونایز هم ګډون کړی و. هغه د استازو جرګې په عدلي کمیټه کې له څرګندونو وروسته د مظاهرچیانو پر لیکو ورګټ شو. فلونایز د استازو جرګې غړو ته په یوه احساساتي وینا کې وویل زه له تاسو غواړم چې دا وضعیت او دا درد نور پای ته ورسوي. د هغه له وینا وروسته د استازو جرګې مشرې نانسي پیلوسی له کانګرس څخه د کورنۍ جګړې د مهال د 11 مشرانو او سرتیرو د مجسمو د لرې کولو غوښتنه وکړه او یې ویل چې دا مجسمې د تاریخي میراثونو نه بلکې د کرکې سمبولونه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي وایي د دې ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د نفترایت او کرومایت په کانونو کې غیر قانوني کیندنې روانې دي. دوی وایي رایستل کیدونکي نفترایت او کرومایت په قاچاقي لارو ګاونډي هیواد پاکستان ته وړل کیږي. کرومایت د اوسپنې یو ډول دی چې د تودوخې په مقابل کې زیات مقاومت لري. له کونړ څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الانوري راپور واورئ.
له کونړ یو ور بیا د قیمتي ډبرو د غیر قانوني کیندنو راپور. هغه مسله چې له تیرو څو کلونو راهیسي روانه ده خو مخه نه نیول کیږي. د کونړ سیمایي چارواکي هم مني چې د غلطه غیر قانوني کیندنې کیږي خو د مخنیوي په برخه کې یوازې پښمنه بسنه کوي. د کونړ اوسیدونکي وایي د دې ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې د کرومایټو او نفرایټو قانون موجود دي چې د دوی په وینا کان کیندونکي راوباسي او په پټه ګي ګوندی پاکستان ته قاچاق کوي. د خاص کونړ ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو محمد صابر او عرفان الله وای
چنچن نه وته وي دا سرکونه دغه نه راغلي چپوري طرف نه دا چې راغلي دي هر یو کان د خپل بندرې کان دي هغه ته دا سرکونه راغلي چپوري طرف نه دا کرومایت دی او چې نه پای دا چې کله نه ځامن وشي کی کوم چا په عملیات دی وکی خو بیا ورځ زبندې کوی نه کی خپل کار ته او څنګه قومي بس پاکستان دې کار کوي دا شي چلېږي نو بس موټر دی باندې کی سپاټل یا راغلي امداو ټولان دی بس شان دي.
د خاص کونړ اړوند شالیو چنچنو پسیما کی نفرایت او کرومایت رویستل کیگی او قاچاق کیگی باید حکومت د دې مخه ونیسي ځکه چې ملي شتمنی ده باید په دې باندې حکومت او عوام پام وکړي او باید قاچاق ونیسي. د دې
دوی ادعا کوي چې له کان کیندونکو سره د سیمې زورواکان او چارواکي شریک دي ځکه مخه نه نیول کیږي. د راپورونو په اساس کرومایت د اوسپنې یو ډول دی چې د وسلو د میلونو او د موټرو په ماشینونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي او د تودوخې په مقابل کې د مقاومت وړتیا لري. دغه شان نفرایت بیا شنه اسماني رنګه تیګه ده چې د زینتي لوښو په جوړولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي او په نړیوال بازار کې د یو ټن بیا تر لس زره امریکایي ډالرو رسیږي. کونړ د افغانستان په ختیس کې پروت ولایت دی چې په دنګو غرونو پوښلی. د سیمه ییزو خلکو په وینا چې د قیمتي کانو په ګډون د قیمتي ډبرو پریمانه کانونه لري. دا لومړی وار نه دی چې د دې ولایت اوسیدونکي د غیر قانوني کیندنو په اړه شکایت کوي، بلکې تر دې وړاندې هم د دې مسالې په اړه په وار وار د خلکو غږ پورته شوی دی. په همدې حال کې د کونړ ولایتي چارواکي هم د غلطه د غیر قانوني کیندنو راپورونه نه ردوي خو وای دوی هڅه کوي چې مخه ونیسي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل
قواوی ورمسه حرکت کوي نو دې ځنه خبر ورکول کېږي چې خلک تښتي او په پټه باندې تاییدوم چې کار کوي خو هڅه کوو چې مخنیوي وکړو. اوس مو په نوې نظامی جلسه کې فیصله کړې ده چې د دې اغبانې به موږ پوستي اچو د معدنو د ساتلو په خاطر او هم مو مرکزی حکومت ته د معدنو د استخراج د مخنیوي او د غیر قانون من کېدو لپاره لازم طرحې هم لیږلې دي.
په کونړ کې د قانون او پیټرولیم ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت په اکثرو ولسوالیو کې د کرومایټو او نفرایټو قانونه موجود دي خو د دوی په وینا چې زیاتې د خاص کونړ په ولسوالۍ کې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي په افغانستان کې داسې ډیر د قیمتي او د نیمه قیمتي ډبرو قانونه شته چې د کلونو راهیسې پکې زورواکي او د هرې اړوندې سیمې اوسیدونکو غیر قانوني کیندنې کوي چې ګټه یې د ملت په ځای د څو کسانو جیبونو ته ځي. د دوی په وینا چې له همدې معدنو څخه غیر مسؤولې وسلوالې ډلې او د حکومت وسلوال مخالفین هم تقویه کیږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ز زمو شخله ازادي راديو اوري د ازادي راديو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او بجو په منځني صفه دوله شپږنی وی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 صفه اوري. د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې مخکښ شزي پروګرام لرو. د ازادي راديو د نن ورځې د دو بجو تر څلور بجو ترمنځ د ازادي په چپو کې خبرونه لرو. په لومړي ساعت کې به زه ستاسو کوربه یم او په بل ساعت کې به ظریف نظر. خو مخکې تر دې چې د دې خبرونې موضوع در اعلان کړم، ساعت 12:30 د فرشته جلال زید د سات لاند خبرونه اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو د پاوت د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی ویلي دی چې طالبان او هغه شرایط نه دي پوره کړی چې د امریکا سره په موافقه کې پراساس باید د افغانستان ټول امریکایي ځواکونه دراتونکي کال د متر میاشتې پوري ووځي. جنرال مکنزی دا خبرې په واشنگتن کې د منځني ختیځ د انسټیټیوټ ته په ویډیو کانفرنس کې پرون کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو له طالبانو سره په موافقه کې منلې ده چې دراتونکي کال د متر میاشتې پوري به ټول امریکایي عسكر له افغانستان باسي. د پکتیکا په بکخیلو سیمه کې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوسټو باندې بیګا حمله کړې ده او د دغې سیمې امنیه قومندان په حمله کې وشل سوی دی. دا خبره د پکتیکا د ولایتي شورای وغړي عزیز تایید کړې ده، خو د پکتیکا امنیه قومندانۍ په دې اړه لاس نه دی ویلي. وسلوالو طالبانو هم په بکخیلو کې د بیګنۍ نشټې په اړه خبرې نه دي کړې. تاکل سوی ده چې د یورو گروپ غړي هیوادونه نن غونډه وکړي او پر اروپایي هیوادونو د کرونا د ویروس د کبله د راغلي وبا پر اقتصادي زیانونو باندې خبري وکړي. په یورو گروپ کې هغه 19 اروپایي هیوادونه غړیتوب لري چې د پیسو واحد یې یورو ده. هغوی به په ځانګړي ډول په قبرس، اسپانیا او یونان کې چې مخکې هم په اروپا کې د اقتصادي بحران له کبله ډېر ځپل شوي دي پر وضعیت وغږېږي او د دغه ګروپ د نوي مشر ټاکلو به هم ځانګړی بحث وکړي. دغه ګروپ د مشر کاري دوره د شنبې په ورځ پای ته رسیږي.
د ازادي راډیو د نن ورځې د ازادي په چپو کې خبرونه له دوه تر څلور بجو پورې مه هېروئ.
مخکخي خزي
د ازادي راډیو درنوریدونکو د مخکخي خزي د خبرونه مینوالو په سلامونه مو هر کلی کوم. هیله مندم چې خوشاله وخت ولري. به هم زه مریم توخی د مخکخي خزي په خبرونه کې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو نن دولسم د جوزاد البته او اکثره وخت د دولسم د جوزاد د ماشوم ورځ په افغانستان کې منځل کیږي. نو زه هم په خپل وار سره د ماشوم ورځ ټولو ګرانو ماشومان ته افغان ماشومان ته چې هر چیرې وي مبارکي وایم او هیله مندم چې زمنګ افغان ماشومان ته هغه زمينه او هغه څه برابر شي چې دوی حقدار دي او دوی حق لري چې باید دا کار ورته وشي. دوستانو البته په خبرونه کې درنه ملمنه هم لرو، فعال میرمن محمود تقوا سره ده. دوی سره به هم د ماشومان په ورځ به هم غږیږو، خپل کارونه به هم غږیږو. خو تاسو هم کولای شئ چې سره وړي اړیکه ونیسئ د خبرونه په لړ کې 0909 شل 1540 او دارنګه 0922 0555 از موږ د اړیکې شمیرې دي. نو تاسو کولای شئ چې په دې اړیکو را سره تماس ونیسئ او خپل نظریات او کوم مبارکیان چې لري هغه هم شریک کړئ. نو فکر کوم چې زموږ ترنامې لمنه په چمتو وي او که څنګه نو زموږ تخنیکي همکار کوشش کوي چې زموږ ملمنې سره اړیکه ټینګه کړي. بیا هم دوستانو ښځه هغه څوک دی دوستانو چې ډېرې نږدې اړیکې له ماشوم سره لري، خصوصا یوه مور. کله چې یو ماشوم د مور په ناس کې وي نو که مور یې خوشحاله وي، آرامه فکر ولري، آرامه ذهن ولري، نو ماشوم یې هم همداسې یعنی روغ صحتمنده خوشحاله او د هر نگانه سالم دنیا ته راځي. او کله چې یو مور ماشوم په خپل ناس کې ولري او بالاخره په هغې باندې روحي فشارونه وي، هغه د تکلیفو لاندې وي، نو هغه ماشوم هم سالم نړۍ ته نراضي کرام شي، هم البته د فکري او ذهني او د روحي فشار لاندې وي. نو د مور او د ماشوم یعنی اړیکې دومره نږدې دي چې کله مور خوشحاله وي ماشوم یې هم خوشحاله ده. کله چې یو مور ماشوم ته شیدې ورکوي که مور خوشحاله وي، آرامه وي، یوه ښځه خوشحاله وي، نو هغه ماشوم هم سم تغذیه کیږي. او کله چې بیا مور مور نارامه وینو د فشارونو لاندې وی نو هتا غ ماشوم هم سم نه تغذیه کیږي نه تربیه کیږي نو پام دی اړه د خزه او د ماشوم او د مور او د ماشوم اړیکه ډیر زیات سره نږدې دي په دې اړه خبرې تر لرو خو درنه ملمنه هم را سره وصل د دوی ته بخره غلاس ما غلې تقوا در ته خره غلاس وایم کور ودان اغلی تقوا نن دولسم د جوزا او د افغانستان کې د ماشوم ورځ لمانځل کیږي څه ویل لري ګرانی
دې هیلې چې دوی د خپل ماشومان او روغتیا ته د خپل ماشومان حقونو ته لکه زیاده توجه وکړي.
مننه کوم غلی تقوا د ماشومان او حقونو خبره مې را یاده کړه او دا چې ماشومان ته سالم روزنه ورکړي چې په دې خبرې اترې لرو څنګه تاسو په کور کې حتمان ماشومان لري غلی تقوا
فعلا خو ماشومان کور کې نشته دي ماشاالله یم شې دي ولی مخکې زما ورېرونه او البته پنځه دې کورنۍ ته ماشومان ته باندې شتوي او زموږ کورنۍ ماشاالله په لوی او وړو کورنۍ کې ژوند کړی دی ماشومان سره تل سره کار لرم او ماشومان شتوي
واقعا خزي هغه یعنی مور هغه څوک ده چې ماشوم لویوي روزي او ټولنې ته وړاندې کوي د هغه ورځ نه چې د مور په ناس کې ماشوم یعنی هغه را ژوند کیږي او بل اخر تر څو په دنیا کې وی او مور ورسره دا وړي کلري یعنی پلرونه به هم ویټوله کورنۍ وی خو زیاتره وخت مایند ډیر زیاتې د ماشومان سره وی استاس په نظر که مثلا د خزو ته حقونه خبر کړ شي خو ته خزمینه مسايده شي دا به څومره په ماشومان خو غیزه وکي
که خدا خپل حقونه تر لاسه کړي او تحصیل څخه نیولې په تغذیه لباس په ټولنه کې موقف او غوي ته شخصیت ورکول ازادي ورکول دا ټول نه یوازې چې له ماشوم سره تړاو لري بلکې له کورنۍ سره او د ټول چاپیریال او ټولنې سره تړاو لري نو په کوم شخص باندې ماشوم ته کله چې د مور روغتیا ښه وي هغه کولی شي هغه خپل ماشوم په سمه توګه تغذیه کړي په هغه مهال کې چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي مور خپل ځان ته توجه کوي او د هغې له لارې هغه ماشوم چې د مور په ګېډه کې وي هغه په سمه توګه تغذیه کیږي هغه مواد چې لازم وي ورته هغه ماشوم ته رسیږي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي بیا هم د مور شیدو ته اړتیا لري مور بیا هم ښې تغذیې ته اړتیا لري مور ښه فکري آرامش ته ضرورت لري چې د هغې په نتیجه کې هغه کولی شي خپل کورنۍ ته او بالاخره ماشوم ته ښه توجه وکړي مثلا که غذا ورته وي په وخت سره غذا ورکوي ماشوم ته او که پاکي وي پاکۍ ته ښه متوجه وي صحت ته متوجه وي اما کله چې یو څوک خپل په تکلیف کې وي دا په ډاکټر ویلای شي چې هغه هیڅ کله بل چاته په کافي اندازه څومره په کار د توجه نشي کولای ځکه لاغې خزان هم هیر وي په دې شیله چې هغه کورنۍ چې هغه خزه ته خصوصا چې هغوی امیدوار وي هم واړه ماشومان لري چې هغه ماشومان چې مور ته اړتیا لري او د مور په خوا کې وي حتی تر وکړنۍ پورې چې ډېر سره کار د ماشوم له مور سره وي بعد هغه میندو ته خاصه توجه دوی وکړي او دا توجه په دې معنا ده چې هغه کورنۍ خپل آینده نسل ته توجه کوي او هغه آینده نسل یو کورنۍ کې یو بل اخره ټولنه کېږي او د ټولنې څخه بل اخره لویه ټولنه جوړیږي او د یو هیواد قشر له همدغه نو دوی دې ته سالمه توجه او ښه توجه وکړي نو په حقیقت کې به دوی د هغه کسانو په روزنه کې چې په دې مملکت کې راغونه کې رول لري او لږیږي په تکي او زموږ راتلونکي په تر جوړیږي دا هغه کسانو روزري ته خپل توجه وقف کړي ده
واقعا اوس د قرنټین شپې ورځې دی غلي تقوا او زیاتره یعنی نارینګان په کور کې دي دغه حالت په کور کې د نارینګانو ډیر وخت پاتې کېدل یعنی په افغاني ټولنه کې ځینې ستونزې را جوړوي خصوصا خزو ته دغه حالت څومره ماشومان زیان منوي چې کله یو مور خفوي د خاوند خوانه یا جګر خونه وي په کور کې توتري خوالوي د ماشومان په ذهنیت بسمره بد اغیزه ولري
متاسفانه چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په اکثر ټولنه کې کله چې کسان په کور کې کینی کاغه نارینه وي په څه دی وي خصوصا هغه کسان چې منظم کار لري او یا هم منظم توګه بهر وزي او دندې ته ځي چې کله هغوی په کار کېږي په کور کېږي او له هغه کار څخه بېکاره کېږي نو یو ډول ذهني فشار ورباندې راځي او دوی د دغه فشار د خالي کولو لپاره بعد یو څوک چې هغه فشار ورباندې خالي کړي هغه خپله غوسه ورباندې کمه کړي نو ډیر کسان زه فکر کوم چې واده شي کسان خپل غوسه په خپل میرمنه خالی کوي، یا هم ډیر کسان په واده نیو کړای په خپل خوند باندې، یا هم په خپل مور باندې دغه غوسه خالی کوي. ما یو خبر ولوستل چې حتی د فرانسې په هیواد کې 10% تاوتریخوالی په کورنۍ کې خصوصا د میړه او ښځې په منځ کې دغه قرنطین په موده کې زیات شوی دی. په افغانستان کې هم کېدلی شي په همدې ترتیب وي، یعنی تاوتریخوالی په دغه شپو ورځو کې چې په قرنطین دی، او اکثره نارینه په افغانستان کې ډېر کاري بوج په نارینه و دی، هغوی په کور کې کینی او په ښځو باندې فشار راوړي. همدغه ده چې کله چې انسان په انسان باندې ذهني فشار راځي، هم خفه کېږي، نو کوشش کوي چې هغه په بل چا باندې خالی کړي. نو فکر کوم چې میندې به هم دغه خپلو ماشومانو خالی کوي، ماشومان به وایي یا به هغوی ته توجه نه کوي. متاسفانه چې دغه ډول یو وضعیت روان دی، خو که خلک له دغه قرنطین څخه منظمه استفاده وکړي، یعنی خپل هر شي ته یو ټاکلی وخت ځانګړی کړي، یعنی د عبادت لپاره، د سپورت لپاره، د غذا لپاره، او ځان ته د توجه لپاره، د خپلو ماشومانو سره د تفریح او ساتیرۍ لپاره، زه فکر کوم چې دغه درتنګوالی چې توکي په بل چا خالي کوي، د دغه لپاره به هیڅ موقع برابر نه شي.
واقعا د ماشوم پروزنه کې البته ښځه ډېر رول لري، اغلې تقوا، یعنی مور ډېر رول لري که پلار که څنګه؟
رول پکې دواړه ډېر زیات لري. فکر کوم چې مساوي دی، خو بیا فرق په دې کې دی چې د مور مسؤلیت شی دی د اولاد پروزنه کې، او د پلار شی دی. په زمونږ په ټولنه کې اکثر میندې د ماشوم صحت ته، او د ماشوم پاکوالي ته، او د هغه روزنې ته تر کلنۍ ډېر ماشوم د مور سره سرکار لري، او مور د هغوی په خدمت کې وي. خو دا نشو ویلی چې پلار پکې ونډه نه لري. پلار همدغه نیمایي ونډه لري، خو پلار په بل شکل، مثلا هغه ځي به هر کار کوي، هغه ورته پیسې راګټي، او هغه د جامو د اخیستلو دپاره پیسې ورکوي، هغه د خاصو د خوراک دپاره پیسې ورکوي، هغه د د هغو د تفریح لپاره پیسې ورکوي. زه فکر کوم چې دواړه مساوي ده، اما د مور برخه چې ده هغه یو څه تربیوي برخې ته یې ډېره ده، چې هغوی ته ښه روزنه ورکړي، او تقریبا د هغوی صحت ته ډېر متوجه اوسي. یعنی د ښځې وظیفه داسې ده، نه یوازې د ماشوم په روزنه کې، بلکې په ټول کور کې چې د څو دندو درلودونکې ده. یعنی هم مور کېدلی شي یوه ډاکټر ورته ووایي چې د خپل ماشوم صحت ته متوجه وي، هم کېدلی شي یوه د کورکستان معلمه ورته ووایي چې هغه پالي، او هغوی ته د تفریح وسایل برابروي، د هغو سات تېروي، هم کېدلی شي یوه مور ورته ووایي چې هغه بیده کوي، او هغه ته شیدې ورکوي، یا هم اشپازه ورته ووایي چې هغه ته غذا پخوي. یعنی تقریبا د مور داسې وظیفه ده چې
ان تاسو چې ماشومان نام خدای لویان شوی دی، اوس هم وریرونه څوک شته دغه ورځ ورته لمانځي نه لمانځي څنګه
د ماشوم ورځ؟
بله،
متاسفانه په افغانستان کې نه هوازه په کورانه کې تر اوسه پورې دغه ورځ شته. په ټولنه کې هم داسې نه ده چې خلک یې ولمانځي. لانی کمر غوث مطبوعات او رسنۍ دغه ورځ خلکو ته ورته دوي چې د ماشوم نړیواله ورځ ده، او دا د لومړي ځل لپاره په 1900 کې په ترکیه هیواد کې د ماشوم نړیواله ورځ لمانځل شوی و، او وروسته دا په نورو هیوادونو کې، اروپایي هیوادونو کې، خو تر اوسه عامه شوی نه ده چې په کورنۍ کې خلک ولمانځي، هم په بیرون کې خلک ولمانځي. یوازې د دې ورځې یادونه کېږي، او دا یادونه هم په دې هدف کېږي چې خلک او حکومتونه دې ته متوجه کړي چې باید دوی د ماشوم په برخه کې خپل مسؤلیت ته متوجه شي، او دې ته ورپام شي د ماشوم په برخه کې څه مسؤلیت لري او څه باید وکړي. یعنی دا ورځ فکر کوم د سټر لمانځلو ته به اړتیا هم نه لري، که څوک یو لمانځي بهتره ده چې ماشومان ته هغه روحیه ورکړي او دوی خوشحاله کړي. زه فکر کوم چې دا به ښه وي که یادونه یې وشي د ماشومانو لپاره، او څوک یې لمانځلی شي وی لمانځي. اما متاسفانه تر اوسه پورې
ماشومان هم داسې حس وکړي چې زمونږ په فکر کې هم څوک شته، او موږ هم یو ورځ لرو، موږ هم داسې کسان یو چې بالاخره موږ ته یو ورځ ځانګړې شوې ده، او موږ یعنی لمانځل کېږي، موږ یادیږو، موږ یعنی دومره مهم یو. راځو اغلی تقوا په حقونو باندې وغږېدو چې ماشوم ته باید د مور د خوانه او د پلار د کورنۍ د خوانه کوم حقونه باید ورکړ شي؟
ماشوم ډېر زیات حقونه لري، اما عمده حقونه چې دي هغه ته باید مور او پلار دواړه او ټولنه متوجه اوسي، او هغه حقونه حد اقل تر وان اخلي کې ورکول اي شي مثلا خونه او روزنه د چبات د مور لکې دي چې خاط او پایل کېږي چې اته تر هغه وخت چې ماشوم د ماشوموالي په عمر کې وي د ماشوموالي عمر په اکثر مملکتونو کې فرق کوي چې کوم عمر د ماشوموالي لپاره هغه اخري سرحد ټاکي خو په افغانستان کې اته لسکلني د ماشوم ټوب د عمر ختم دی او نوې ځواني ته ورداخلي دي نو هغه ته د ذکر زمينه بعد کورنۍ مفایده کړی او د کله چې هغه ناروغي دی هغه صحت ته بعد متوجه وسی ماشومان تر لویانو د غشاو کو علاقې په وجود کې ډیره زیاته ده هر شي ته زړه کیږي مثلا لباس او د لوبو سامان ګرځیدل په بیرون کې له خلکو سره چاکر دې شاونه ته بعد متوجه وسی غذا ته ضرورت لري بعد غذا تامي وساتي او تر ټولو مهمه ده چې په افغانستان کې اکثر ماشومان شاقه کارونه کوي او افغانستان د یونیسف په یو راپور کې بدترین ځای د ماشومان لپاره ویښوي چې افغانستان تر ټولو بد ځای دی د ماشومان لپاره او متاسفانه په جګړو کې ډېر زیات ماشومان په افغانستان کې ویل کېږي چې د یوې سروې په اساس تقریبا تر زرو ډېر ماشومان په جګړو کې مستقیما ټارګټ شوي دي او وژل شوي دي او لا یو نیم میلیون څخه زیات ماشومان ژوند په ګواښ کې دي په افغانستان کې هدا قل دغه د ګواخ د خط نه بعد دوی پورته کړل شي یعنی چې د مشکل سره دوی مواجه ونه وسی کله چې ځینو کورنۍ ته متاسفانه چې تیر اولادونه وروړي ام فقیه کورنۍ دي یعنی دومره سنل شي خپل یو خوري خپل ژوند ور باندې وکړي هم ډیر زیات اولادونه وروړي تاسو د یو وړاندې سپتو غیا هم د یو ښه نصيحت په توګه ورته وایي چې هم ماشومان راوړه نو وی وی چې مکه زوري مکه اخلي او روزي خدای ورکوي او نو پیغام چې د محمد علي سلام اومات زیاته وو محمد علي سلام په لږ اومات خو په سالم اومات خوشاله دی څه په کلیغه اومات چې دا هغه یاد نکړي دا هغه په لار باندې روان نشي او څه په کړه داسې یو انسان چې ټولنه ته په دار ډول خو بلکې ټولنه په وګور باروي که کورنۍ کم اولادونه راوړي نو
سلام وروزی
یو ما نه کړو غوی اېد وی یو ما نه کړ چې دوی دوه ماشومان ولري نیمه یې کړی په دې ممره د خپل یو چې کیږي سره یو ما اما کلاس ولري یو ما نه د لاس ترمن ویشل نو شو نه کړ دې چې د دوه لپاره د درې لپاره لباس اخلي خو هغه خلی لباس بو اخلي اما د لاس لپاره به تدول لباس اخلي مجبور تافته ورته اخلي اوس دا کړی او تاسو په پیسو شوی دی او ورو بل سیستم همدغه سکیږي چې دولت به د دې جوګانی وي چې ټول خلک پکې په دولتي مکتبونو او دولتي پانتونو کې درس وایي مجبور دي خصوصي سکتور به زوګا ورکوي او خصوصي خوندې او پانتونونه به منځ ته راځي نو که چیرې د چا دوه اولادونه وي درې اولادونه وي نو په هغوی به تحصیل وکړلی شي د پیسو اساس به ورکړلی شي اما که ډېر زیات وي نو خو به سواله پاتې کیږي په دې هیله چې کورنۍ دغه تعادل ته هم یو څه متوجه واوسي نو دوی به توانیدلی وي چې حداقل د خپلو ماشومانو حق ورکړلی شي نن ورځ کله چې په نورو هېوادونو کې پرمختللو هېوادونو کې یو څوک غواړي ماشوم ولري یعنې اولاداره شي مخکې له مخکې په بانک کې ورته اکاونټ خلاص کړی وي هغو ته لږ لږې پیسې اچوي تر څو هغه ماشوم تر هغه وخته چې ورته اړتیا لري په مور او پلار بوج نه شي بلکې له هغه اکاونټ څخه کمې پیسې هغه مور او پلار ورته راخلي او هغه اړتیاوې ور باندې پوره کیږي تر هغه وخت چې هغه تحصیل او درس خلاصوي تر هغه چې خپله په خپلو پښو درېږي اما په افغانستان کې دا شی ممکن نه دی نو څنګه به د حق خبره وکړو په افغانستان کې متاسفانه چې لویانو ته حق نه دی رسېدلی نو ماشومان خو ډېره لرې خبره ده اما که موږ د ماشومانو په لګوالي کې په سالمه تربیه کې کوشش وکړو خلق لباس واده خزو سره ودونه وکړي دا ډیره مهمه مسله ده نو زه فکر کوم چې د ماشومانو په برخه کې به ستونزې لږ راکمې شي
واقعاً دا هم تاسو خبره ته اشاره وکړه چې دا هم لمړی اصل د پښوان کې چې باید یعنی که خزه ته حق ورکړ شي هغه باسواده شي کنجونو ته دا حق ورکړ شي هغه باسواده شي ذکر وکړي او بل اخره آینده کې ودونه کوي او دوی ماشومدار کیږي دوی به خر وزنه خپلنه د خپل اولادونو کې خو لبد مرغه چې بزین ولایت کم دوس هم تاتری خو د خزه په وړاندې روان ده چې د خپل هم لوی ستونزه ده ماشومان په وړاندې جوړوي کڅنګ
متاسفانه اکثره کورنۍ په دې نظر دي چې بعد دوی له سواده راخېد سره واده ونکړي زه په دې خاطر د سوداګرۍ خپل طرفداري نه کوم چې زه سوداګر یم زه په دې خاطر د سوداګرۍ خپل طرفداري کوم چې هغه لومړنۍ ځانګو لومړنۍ خوانځي د مور په غېږه کې د ماشوم لپاره کله چې یو ښځه با سواد وي هغه ماشوم ته ښه روزنه ورکوي پلار به هر لکوره مصروف وي مخکې ما اشاره وکړه چې په افغانستان کې دا سیستم متاسفانه په دې رقم دی چې نارینه یې راوړي او په کور کې 40 نفر هغه خوري نو ښځه ډېره په کور کې وي او د ماشوم روزنه هم د هغې په غاړه ده اته تر اووه کلنه یا دلته معمول په افغانستان کې چې په اووه کلنه یا شپږ کلنه به ماشوم ښوونه یا اووه کلنه د ژوند ډېرې سړې او تودې تېرې وي که دا ماشوم د یو داسې چا سره وي چې هغه هیڅ نه پوهېږي زه هغه ښځو چې دوی داس نه دی لوست زما خپله مور یا نالوستې ښځه وه اما په هغه وخت کې چې موږ نړۍ ته راغلي وو په هغه وخت کې اړتیاوې شرایط مهمي ده ټولنه بېل بولنه اوباندنه نه ماشوم د هغه ماشوم سره چې کوم وخت کې زما ماشوم وم ډېر زیات توپیر لري که یوه ښځه باسواده وي که دنده ولري حتی اقل هغه د خپل ماشوم اړتیاوې خو به پوره کړي مثلا ښه لباس په کودکستان کې هغه شامل اول یا هم هغه ته د زده کړه ورکول یا هم په زده کړه پورې اړوند شیان چې اکثره اوس په تلیفونونو کې دي د هغو ورته اخیستل ګیمونه ورته اخیستل دا د ماشوم په ذهن باندې د هغوی په ځیرکتیا باندې د هغوی په راویښولو باندې ډېره ښه اغېزه کوي حتی اقل دغه خو به ورته چمتو کړلی شي حتی اقل مور خو به دې ته منتظر نه وي چې ودرېږه مازدیګر په څلور بجو زما خاوند له وظیفې څخه راځي او په څلور بجو بیا لارې هم بندې وي او بیا ځي په موټر کې سپرېږي ډېر لرې ځان ته ډاکټر ته ځي او هغلته نوبت ورته نیسي اوس خو تن په لسو بجو نوبت ورته رسېږي هغه ماشوم تر هغه وخته مړ وي که خدای نخواسته هغه ماشوم یو سخت تکلیف ولري مثلا نسناس او استفراق ده ولري نو دا په ظرف د یو دوو ساعتو کې ماشوم تلف کوي نو که یوه مور لوستې وي هغه منتظر نه پاتې کېږي چې زما خاوند په څلور بجو له وظیفې څخه راشي هغه ته زنګ نه وایي هغه ته مزاحمت نه کوي بلکې خپل
د موټر سره دی هغه راخلی مونږ تاسو ولې دی یو باسواده ښځه ښیګنی واقعا واقعا غلی تقوا سره لې چې به هم دومره ګټي لري یو باسواده مېرمن یعنی او دا به دوستان ته هم معلومه وي د پرسنۍ کې پډیر یعنی مافلونو کې په اکثره وخت پرسنۍ کې دا موضوع ډیره یادېږي چې ښځې د ذکر ته پری خودل شي خصوصا نجونه خو به هم په افغانستان کې د غستون زشته ساس په نظر دا به څنګه ذهنیتونه چې دا خبره نه منل کېږي البته لبه د مرغه په افغانستان
کې نو پېږم چې تحصیل به دې شي ته وي دا تر اوسه پر زموږ لپاره سوال دی د یو شینه چې بعد وو ویل غوا کم تحصیل دی یعنی دا چې یو چا ته مړه نه هم پورې داس لوستې وي په دومره تحصیل سره انسان ډیر غکیږي ځان ته مغرور کیږي انسان داسې مخلوق دی عجیب مخلوق دی چې لک پر مختګ وکړي بیا خلکو کې ځان ورکوي یعنی ځان ورته ډیر غټ ښکاریږي فکر کوي چې زما په شان بل څوک نه وي اما کله لا پر مخ وي لکه خامې اوبه چې وایي شوي په لومړیو کې لا چای جوش خراوړي اما کله چې پخې شي ځای په ځای ودرېږي دا یو ډېر معقول هغه دی نظر دی که خو دې ډېر تحصیل وکړي دا اوس ته پوهېږي چې زه څوک یم ټولنه څه ده او زما مسؤلیت څه دی او زه یوازې نه یم په دې ټولنه کې چې ما زده کړه کړې ده بلکې ډېر کسان ما پورته دي اما که چا کم تحصیل کړی وي هغه څه مشکل لري او متاسفانه اکثره کورنۍ په افغانستان کې په خپل لور ډېر کم تحصیل کوي تام دې شپږه مو او بل اخر ته د دولسم پورې بیا په کور کې نه وي او د یو کوی تقریبا چې د دولسم څخه څو فارغ شي ذهن یې ډېر خام وي او دوی هغه خپل کم تحصیل ته هم ډېر په غوره کې وي چې اکثره کسانو دغه وادونه کړي دي په دغه عمر کې یو خو د عمر مسله ده چې عمر کې چې وي د ژوند ښه تجربه نه لري او یو هم دغه کم تحصیل مشکل وي په کورنۍ کې البته په مشترک ژوند کې یو څه مشکلات او تاوتریخوالی رامنځته شي نو اکثره کسان فکر کوم چې دا ورته یوه تجربه شوې ده چې بعد په ښځه څوک تحصیل ونه کړي خو ما مخکې هم یادونه وکړه چې نه یوازې دا چې د ماشوم د روزنې لپاره یو خو استاد ده بلکې یو لوستې ښځه د کور لپاره یو ښه مانیجر ده
هغه
خپل کور ښه مانیجر مدیریت
کوي یعنی بنیادی کارونه چې باید ماشومان ته وشي او ښځو ماشومان ته غبت سوي ستاسو په نظر
ما نه وایم ځنه دولت ته په کار ده چې په ماشومان په برخه کې چې تقریبا ما مخکې اشاره وکړه چې تر 50 میلیونو پورې ماشومان په ټوله نړۍ کې شاخه کارونه کوي چې د افغانستان ته هم په فکر کوم چې په دې کې ډېر
زیات وي
د افغانستان کې ماشومان کوي تاسو په دې ټیټ عمر کې هغه کسان چې شاخه کارونه کوي یا نور کارونه کوي لکه پلاستیکونه پلاستیک تورې خرڅوي یا هم چې وایي او غلط ورڅخه جوړیږي بل اخر دغه کسان هغه ډول کسان نشي چې ټولنه ورسره پاتې خلک ورسره پاتې وي او د دې بعد پلاني او سیستماتیک کار وکړي
واخه
اما شما له کومه کیږي دا کسان چې دغه ډول کارونه کوي. دا ماشومان د هغه کسان اولاد ده چې خپل سره ناول جګړه کې له لاسه ورکړي. نو کله چې یو څوک پلار ونه لري، کله چې یو څوک سرپرست ونه لري، نو پښتانه په افغانستان کې خو دغه د میندو هم تحصیل نه دی کړی، نو هغوی لاس په ګدایګرۍ پورې کوي، مور ګدایګري کوي او یا هم که ګدایګري نه کوي یو داسې کار کوي چې د بل چا په کور کې کالي مینځي، یا هم دې ته ورته یو بل کار کوي چې عاید یو ډېر کم وي او په هغو باندې نه کېږي چې لس پنځه لس سره اولاد دومره کم عاید سره وروزي او د هغوی هم جامې شي، هم یې خواړه شي، هم یې مکتب شي. دا مشکله خبر ده. نو هغوی مجبور دي چې خپل اولادونه یا سپندي کړي، یا هم پلاستیک کڅوړې ورباندې وپلوري، یا هم نور کارونه ورباندې وکړي. او کله چې په دغه ډول کارونه کوي د هغوی څخه د اکثرو نه ایجنسي استفاده کېږي، متاسفانه بچه بازی ورباندې کېږي او په محفلونو کې په ډول کېږي، او بالاخره د هغوی آینده هغه څه به چې ما مخکې اشاره وکړه. دا د دولت په دې ته کار وکړي، مفت مکتبونه رامنځته کړي، او مکتبونه خو مفت دي په بخښنې سره په افغانستان کې، یعنی د دې تر څنګ چې د مکتب مفت دی نور امکانات به دوی ته برابر کړي. یعنی په مکتبونو کې باید دوی تجربوي برخې ولري، دوی مسلکي برخې ولري، چې یو څوک د دې تر څنګ چې مکتب وایي، یعنی ځانګړي مکتبونه باید ورته جوړ کړي، نجاري هلته زده کړي، خیاطي زده کړي، یو بل مسلک او کسب زده کړي، چې د دې تر څنګ چې دوی مکتب وایي هغه بل مسلک هم ورسره زده کړي، او په هماغه ځای کې باید تولیدي کارخانه ورته جوړې کړي. کله چې دوی نجاري هلته زده کوي، تولید شوي شیان باید دولت ورته خرڅلاو زمینه مساعد مارکیټونه ورته جوړ کړي. که چیرې مثلا نجونې په دغه ډول مکتبونو کې خیاطي کوي، هغلته چې کالي ګرندي، پرته به دولت دوی ته د خرڅلاو مارکیټ جوړ کړي او دوی ته زمینه مساعد کړي، تر څو په هماغو کوچني عمر کې دوی هم یو مسلک او یو فن زده کړي، او هم وکولی شي د هغې لارې بېرته هغه خپل کور ته یو عاید لاسته راوړي. ورته بهتره وي.
واقعا موږ هم هیله مند یو چې دولت په دې برخه که البته کوچنی گامونه پورته کی او افغان ماشومانو ته، افغان و میندو ته خصوصا، دوی ته یو زمینه مساعده که ها خوزو ته چواقعا دوی ارتیا لري او خپل خواندان دلا سور کری، او دوی نشی کوله چه خپل ماشومان په سمت وگه وروزی مخه اغلی تقوام خکی شرف رج، دوی ته خلقو پا کرونه که کار کوی، نو مجبوره ده چه ماشوم سپندی کی، نو کلا چه ماشوم سپندی شده اغا نسه جوری گی. دوستان سبا چه منگ مشکل سره مخیو هغه کسان نه چه سو گته پورته شوی، هغوی چه غر چه حتما ده نور کسان نه سو گته پورته کوی، او دغه تجربه ترخه تجربه پر دی طولانه که تکراریږي. نو که د ترخې تجربې مخه نیسو، نو راځئ چې یو بل ته لاس ورکړو او میندو سره مرسته کړو، هغو خویندو سره مرسته وکړو چې هغوی اړ دي، چې ماشومان لري او دوی اړ دي په کور کې څوک نه لري، تر څو دوی احتیاج نه شي، محتاج نه شي، چا ته لاس وګد نه کړي، او خپل ماشومان سپندي او پلاستیک فروش هم داسې شقه کارونو ته پرېنږدي چې دونه څو ګټه پورته کړي، دوی سم وروزل شي، دوی باندې زده کړې وشي، او دوی آینده جوړه کړي د افغانستان. هغه ته خو یوه بله خبره له بده مرغه چې په افغاني ټولنه کې دا ډېره تر سترګو کېږي، کله چې یعنی یوه کورنۍ کې نجونې ډېرې وي او بیا هم مور جلې زیږوي، نو دغه فکر د خلکو سره نشته، د نورو کسانو سره چې دلته وړې ماشومانې ناستې وي، دا ما په خپل سترګو لیدلې وي چې وړې ماشومانې ناستې دي او مورې یعنی ماشومه بیا هم نجلۍ دنیا ته راوړې ده. دا خلک چې مبارکۍ ته راځي، دې پر ځای چې دې داسې وایي چې خیر یا دا نجلۍ ده، دواړه زوی ولور فرق نه لري، دوی ورته وایي چې وایي بیا جلۍ وشوه، وایي دا به څنګه شي. هغه نجونې چې ناستې دي، هغه ماشومانې چې ناستې دي، هغوی دا خبره په خپلو غوږو باندې هره ورځ اوري، دا به څومره بده اغېزه پې وکړي.
هغې ځای که زما او ستا خپل ماشومتوب په یاد وای او زموږ په وړاندې دا خبره چا کړې وای، نو هغه درد به حتما زموږ اوس هم په یاد و، خو متاسفانه چې ماشومتوب خاطرات ډېر کم کړي په یاد نه پاتې. زه فکر کوم چې درد به ډېر ژور وي، خو په تاسف سره باید ووایم چې مریم جان دغه خبرې د ښځو لخوا کېږي، نه د نارینه وو لخوا، چې لور وشي او ډېرې لورګانې وشي، نیا یې ورباندې خفوي، مور یې ورباندې خفوي، عمه او خاله یې ورباندې خفوي، نسبت دې ته چې پلار یې ورباندې خفوي، نسبت دې ته چې ورور یې ورباندې خفوي. نو زه محترمه میندو ته، محترمو ښځو ته دا وایم چې تاسو خپله ښځې یاست او په خپلو ښځو بېرته ظلم کوئ، هغه ظلم چې ښځې په ښځو کوي والا کوي نارینه کوي. نو دوی باید دې ته څه متوجه اوسي چې هغه ماشومان لا نه پوهېږي چې زما بدي څه ده، زما ګناه څه ده چې زما په راتګ سره، یعنی یا د یوې جلۍ په راتګ سره کورنۍ دومره خفه ده، او بیا وایي چې وایي بیا یې لور شوې ده. او د دې تر څنګ ډېری کورنۍ یعنی چې کله یې لور وشي، هېڅ هغه پرېزانه او شوان چې د مغه مریضۍ په وخت کې باید ورکړل شي، ځکه هغه مریضه ده او دا واقعا یو تکلیف دی ماشوم زیږون، هغه توجه چې هغې مور ته چې زوی یې شوی وي کېږي د کورنۍ له خوا، هغې ته نه کېږي چې لور یې شي، وایي لور یې شوې ده، هله دا شیما ورته پخوي لور یې شوې
ده. هم د خوځو د خوانه کېږي، یا د خوښي د خوانه کېږي، او یا هم د درور د خوانه.
او په طبي لحاظ زه ډاکټر نه یم، اما په زغرده ویلی شم چې د لور په زیږون کې یا د زوی او د لور په زیږون کې د جنسیت په اړه کې رول ډیر د نارینه د نسبت دی چې د ښځې رول وي
ډېر زیاته مننه کوم کور ودان چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیستغلې تقوا کور ودان خپله خبرونه پای ته رسو تر بیا چې په نورو خبرونه کې ستاسو په درن چوپړ کې حاضرېږو تاسو ټول په لای لاس بارنو الله مو مل شه ښه وخت ولرئ
ټولنیزې شبکې انټرنیټ ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.